دشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، قادر حبیب هستم و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود با شما که تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داره. شنونده عزیز، امروز در برنامه زیر آسمان کبود در مورد روابط افغانستان و ایران صحبت میکنیم. شماره از محصلین پانتون کابل و برخی از افراد دیگر دیروز در غرب کابل در اعتراض به تجلیل از 23 سال روز وفات آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان از حکومت و شورای ملی خواستند تا جلو مداخلات و تهاجم‌های فرهنگی کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه را در افغانستان بگیرند. دکتر ظلمی زابولی رئیس سهم شکایات و مشران و جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که تجلیل از سال روز وفات رهبر مذهبی ایران در کابل یک نوع تهاجم فرهنگی است و آنها در این مورد وزیر اطلاعات و فرهنگ را جهت پاسخدهی به این موضوع فرا خواهند خواند. به اساس گزارش‌ها ایران در سالهای اخیر در افغانستان جهت توسعه نفوذ از راه‌های مختلف کار می‌گیرد. خبرگزاری رویترز میگه ایران سالانه 100 میلیون دلار را روی گسترش نفوذش در افغانستان به مصرف می‌رساند. با اینکه ایران این اتهامات را رد می‌کند، پیش از این برخی از مقامات افغان نیز ایران را به مداخله در امور سیاسی و استخباراتی در افغانستان متهم کردند. موضوع بحث برنامه امروز زیر آسمان کبود این است که ایران در افغانستان کدام اهداف را دنبال میکنه. پیش از اینکه مهمانهای برنامه را براتون معرفی کنم و بحث را شروع کنیم، گزارش داریم در مورد مداخلات ایران در امور افغانستان که همکار اسمت ساروان براتون تهیه کرده.
په افغانستان کې د چپی رژیم له وخت رسیدو او د دغه رژیم له لوري د خلکو د ځپلو وژلو او ځورولو او د دې په نتیجه کې د میلیونونو افغانانو مهاجرت د افغانستان ګاونډیانو ته د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینه مساعده کړه. د یو شمیر افغان صاحب نظرانو په وینا دغو هیوادونو په افغانستان کې د دوامدارې مداخلې او نفوذ لپاره د افغانانو له منځه یو شمیر کسان غوره کړل او د دوی لپاره یې ګوندونه جوړ کړل. دغه ګوندونو ته پیسې، وسلې او نور امکانات ورکړل څو عام افغانان شاته ودرېږي او هغه پالیسۍ پرې عملي کړي چې تمویلونکو هیوادونو ترې غوښتل. ایران هم یو له هغو دوو هیوادونو څخه دی چې د افغانانو لپاره د یو شمیر تنظیمونو په جوړولو سره د دغه هیواد د تاریخ، ژبې، کلتور او سیاست په ټاکلو کې ځان ته په مهم رول قایل دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې په ایران کې د خمینی په مشرۍ د اسلامي انقلاب له بریالیتوب سره پیل شوې دي.
ایران مداخله په لسو شل کالو کې نه دی. ایران څنګه هم کوشش کول چې په افغانستان کې مداخله کوي، اما هغه وخت چې امام خمینی په ایران کې په قدرت ورسېدل وروسته د اسلام د انتشار لپاره، د جهانی اسلام لپاره دا مداخلات زیادتر است. یعنی ایران پادشاه چې سقوط وکړ وروسته د ایران مداخلات زیادتر است.
رویترز خبری آژانس په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخوانی سلاکار داود مرادیان چې اوس په امریکایي پوهنتون کې استاد دی وایي ایران هر کال په افغانستان کې 100 میلیون ډالر مصرفوي چې ډېر یې په رسنیو، د مدني ټولنې پر پروژو او دینی مدرسو لګوي. رویترز خبری آژانس ویلی چې د افغانستان په درو کې یو برخه رسنۍ د ایران له لوري تاسیس شوی او د دغه هیواد لخوا تمویل کیږي. د سیاسي چارو افغان کارپو اجمل سوهیل هم په افغانستان کې د رسنیو له لارې د ایران نفوذ د توجه وړ بولی.
د فرهنګي لحاظ غوړي په افغانستان کې د ځینې رسنۍ او ځینې مطبوعاتي څنګه په افغانستان کې ولري، او بیا هم چې د افغانستان د خلکو د بیچارهګۍ او د فقر نه غوړي
ویل کیږي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره له هغو رسنیو، پوهنتونونو، خیریه مؤسسو او مدرسو استفاده کوي چې دغه هیواد تمویلوي او همدارنګه له ارګ نیولې تر ولسي جرګې او نورو ادارو پورې پیسې ویشي. د بشري حقونو کمشنر احمد نادر نادری وایي ایران په افغانستان کې د خپل پالیسۍ او ایدیالوژۍ د دودولو لپاره له مختلفو لارو کار اخلي.
طریقي بیل بیل یو دغه څخه د افغانستان د امنیت چارواکي اوربند خبري کوي دی دا چې دوی هغه د سیاسي لارو څخه په مؤثره توګه پر عامه افکارو باندې غواړي چې خپل تاثیر وساتي، لکه چې ځینې رسنیو سره یې په مستقیمه توګه یې خپل تاثیر لاندې راوستي دي او یا ورته ورکړي.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي چې ایران په افغانستان کې خپل کلتوري، سیاسي او مذهبي هدفونو ته د رسیدو لپاره په اول ګام کې غواړي چې امریکا په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ کړي.
ایران په څو ټکو باندې د افغانستان په مورو مداخله کوي. یو هجوم فرهنګي ده چې غواړي چې د ایران فرهنګ په افغانستان کې تطبیق شي. یو بل غواړي چې د سیاسي او مذهبي له نگاهه ایران د افغانستان با قوت داخل شي. تر یوې ټکی دا ده چې ایران هغه مخالفت د امریکا د امریکایانو سره لري. غواړي چې د خپل مداخله کې امریکایانو په افغانستان کې په ګوندو کې بیا نو دي کونه سې چې اقتصادي لارې نه، د جنګي لارې نه، د سیاسي لارې نه، د مذهبي لارې نه، د هر لارې چې امکان وي. اما په دې باره کې یا تر هغه انجنان هغه جاسوسان چې په ایران کې مزدور دي، یعنی د افغان دي ظاهران اما په ایران باندې مزدوري کوي، یعنی وطن پلورونه کوي، هغه په دې باره کې زیات نقش لري.
د افغان کارپوهانو په وینا وروسته لدی چې په افغانستان کې کمونیستي رژیم وخت ورسید او افغانان مهاجرت ته مجبور شول، ایران ته په افغانستان کې د نفوذ لار اواره شوه. د سیاسي چارو کارپو اجمل سوهیل هم په دې باور دی. هغه د ایران د مداخله د پیل په اړه وایي
دوی د ځینی جهادي تنظیمونو تربیه او هغه اصلحه او د نور فکري لحاظ سمبالولو بیا افغانستان ته لیږل راشروع کړل چې د سره جوخت ایران مداخله د افغانستان په قضایاو کې کاغذ ته اقتصادي مسایل کې او کاغذ سیاسي مسایل او ستراتیژیک مسایل کې و. خو کله چې سره جګړه ختمه شوه او بیا وروسته شرایط یې ته مساعد شول چې یو نوی پړاو په افغانستان کې شروع شي، ایرانیانو د حد نه زیات کوښښ وکړ ترڅو په جدي ډول باندې په افغانستان کې خپل فعال سیاسي او نظامي او بلخره ستراتیژیک نقش په افغانستان کې ولوبوي. په دې کې ځینې وخت داسې بحثونه کوي چې ایران غواړي د افغانستان کې د ځینې مذهبي علایقو او د ځینې مذهبي ارزښتونو پر بنسټ باندې
علانه حضور پیدا کی. شغله سهیل وای چې ایران هڅه کوي چې په شاوخوا هیوادونو کې شیعه مذهب مسلمانان په ځان راټول کړي، چې همغه سي چې په لبنان کې حزب الله پر اسرائیل او د فشار د وسیلې په توګه کاروي، په دې سیمه کې له افغانستان څخه د سعودي عربستان او خپل نورو حریفانو پر ضد کار واخلي.
افغانستان کې د هغوی څخه مذهبي یو خطر جوړ کړي ترڅو د دې په ترڅ کې وشي کولای په افغانستان کې فعالانه حضور پیدا کړي. یعنی په ټوله کې د ایران خارجي سیاست په افغانستان کې د ایران د شیعه انقلاب ترجیح ورکول یا بل اخر دا په سیمه کې بیا مخصوص افغانستان کې خپرول دي او دغه سیاست تقریبا دوی د ډیرو کلونو راپدې خوا په کار کې ترڅو په افغانستان کې
نادر نادری بیا وی ایرانیان په کابل او نورو ښارونو کې د پوهنتونونو په پرانستلو سره د افغانستان په بنیادی تاسیساتو او ادارو کې د قوي رول پلټه کړي. شاغلی نادری همداراز ویل ځینې پوهنتونونه چې ایرانیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي د ایرانی پوهنتونونو څنګ دي، لکه د ایران آزاد اسلامي پوهنتون. په افغانستان کې د مدني ټولنې د پراختیا مرکز رئیس ډاکټر محمد سید نیازی وایي ایران دا هڅه هم کوي چې پر هغو جګړه مارو کنټرول ولري چې دغه هیواد د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې حمایه کول. ډاکټر نیازی له شرق الاوسط ورسپانې سره په خبرو کې ویلي ایرانیان په مختلفو برخو کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو په وروستیو کې خپل پالیسی بدله کړې ده. ایران اوس هڅه کوي چې د هغو ګوندونو او ډلو په وسیله نفوذ وکړي چې دغه هیواد په افغانستان کې ملاتړ کړي او دغه راز د هغو چارواکو په وسیله د افغانستان په سیاسي چارو کې نفوذ وکړي چې دوی معاش او پیسې ورکوي.
گزارش بود در ارتباط به مداخله ایران در امور مختلف در مسائل افغانستان. البته باید یادآور شد که ایران پیش از این هر نوع مداخله در مسائل داخلی افغانستان را رد کرده و گفته که یک دوست خوب افغانستان می باشه و در عرصه‌های مختلف در بازسازی افغانستان کمک میکنه. موضوع مداخله ایران در افغانستان بیشتر پس از آن در رسانه ها مطرح شد که سفیر ایران در کابل از اعضای مشران جرگه افغانستان و از رئیس مشران جرگه افغانستان در ملاقاتی که داشت خواست که موافقتنامه همکاری های استراتژیک را این مجلس که میان افغانستان و ایالات متحده امضا شده تایید نکنه.
بله، البته تر دې مخکې هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ډېر ځله د ایراني وسلو د نیول کېدو او کشف کېدو خبرونه خپره شوي دي، خو د افغانستان د مرکزي حکومت چارواکو نه دي غوښتي چې په دې اړه ډېر څه ووایي. د دې خپرونې میلمانه دي د مشرانو جرګې غړی هدایت الله رهایی، د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه عربشاد چمتو، د ولسي جرګې غړی آریان یون، او دغه راست په دوم ساعت کې به اجمل هردمن هم را سره ملګری شي. ټول میلمنو ته هرکلی وایي.
بله، میلمانه ما را خوش آمدید میکنیم و از شنوندای عزیز رادیو آزادی هم میخواهیم که در ادامه برنامه با ما باشن و از طریق تلفن های استودیوهای رادیو آزادی با ما تماس بگیرن و نظراتشان را در موضوع بحث شریک بسازن. و همچنان شنوندای عزیز، شما میتونین که اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود سر زده نظرتان با ما شریک بسازین تا با میمانای ما و سایر شنونده ها نظرتان در میان بگذاریم. میمانای ما را خوش آمدید میگیم و پیش از اینکه به شنونده های ما فرصت بدیم میخواهیم به طور فشرده و کوتاه نظرهای میمانای ما را بشنویم. نخست آقای رهایی، هدایت الله رهایی، عضو مشاوران جرگه افغانستان، میخواهیم نظر شما را به طور فشرده بشنویم. شما در گزارش هم شنیدین و موضوع را که مطرح کردیم، موضوع مداخله ایران، گزارش هایی که در این مورد به نشر میرسه و ادعاهایی که صورت میگیره، شما این مسائل امی مداخله ای را که ادامه شک از طرف ایران صورت میگیره در مسائل در عرصه های مختلف در افغانستان، این چقدر جدی میپندارین؟ سب
بسم الله الرحمن الرحیم. مداخله دولت ایران در امور افغانستان در عرصه های مختلف واضح بوده. ایران ما میدانیم که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به نحو گوناگون مداخله خود قبلا هم انجام داده و حالا هم مداخله خود ادامه میده، چون دولت ایران نمیخواهد که در افغانستان امنیت ثبات برقرار شود. یعنی یک افغانستان ضعیف و ناتوان و بی ثبات در پهلوی خود میخواهد. این یک از سیاست های اساسی دولت ایران در قبال حکومت افغانستان است. چون در دهه‌های گذشته ما دیدیم که مداخله ایران در افغانستان بسیار سریع بوده، مداخله فرهنگی داشته بوده، مداخله نظامی داشته بوده، مداخله سیاسی داشته بوده و حالا هم مداخلات مختلف در امور افغانستان داره.
بله صاحب،
خصوصا در رابطه با طالبان، در حالی که ما و شما می‌دانیم که طالب و ایرانی دو قطب متضاد است، اما در موضوع مسئله مداخله در امور افغانستان اردو هماهنگ و متحد میشه و فعلا هم دولت ایران با مخالفین حکومت افغانستان متحدانه حرکت میکنه و کوشش میکنه که امنیت افغانستان در عرصه‌های مختلف مختل بسازد.
بله، همین که ما شما میگین که چندانگانی
جمهوری اسلامی ایران است،
شما میگین که ایران میخواه افغانستان ضعیف بسازه و به می علت مداخله میکنه، چه هدف را دنبال میکنه ایران با این مداخلهش؟ با تضعیف حکومت افغانستان چی میخواه بالاخره؟
ایران و همسایه من نمیخواه اگر افغانستان با ثبات کنار خود داشته باشه و در دهه‌های گذشته هم در مورد افغانستان چی ایران و چی پاکستان هر دو همسایه ما رقابت منفی داشته بودند. اینا میخواهد اگر افغانستان بسیار ضعیف در کنار خود داشته باشه، وقتی که افغانستان ضعیف در کنار جنا باشه، اینا میتونن مداخلات خود در سایه مختلف در امور افغانستان انجام بدهن. این یکی از سیاست‌های اساسی و ریشه‌ای کشورهای همسایه ما هستند. اینا نمیخواهد که افغانستان مقتدر در صحنه بین‌المللی به ظهور برسه.
بله شب، ډیر زیات مننه محترم آریان یون. تاسو له شغل رهایی سره څومره موافق یاست؟ دا په داسې حال کې ده چې ایران وایي چې له افغانستان سره د اسلامي ورورولۍ او ګاونډیتوب د اصل پر اساس مرسته او همکاري کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل په وار تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې تاوده سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا خو معلومداره خبره ده چې ایران په افغانستان کې په ډېر سپین سترګۍ سره مداخله کوي. دا نه یوازې په سیاسي لحاظ بلکې په فرهنګي لحاظ، په مذهبي لحاظ، دوی ډیره لاسوهنه د افغانستان په کورونو چارو کې کوي. خو بدبختانه یو ټکی ته غواړم چې ویم چې هغه لاسپوڅي چې د ایران جاسوسان دي یا د دوی اجنټان دي، بدبختانه د نړیوالو ټولنې پر اتک سره افغانستان کې دوی لا قوي شول او لا د دې ریښې نورې مضبوطې شلې، او د دې پر اتک سره او چې دوی د پاره زمینه برابره کړه چې دوی په ډېرو مهمو پوستونو کې هم په حکومت کې په ډېرو لوړ پوستونو کې دوی دندې ترسره کوي او هم په پارلمان کې یو تعداد ډېر د دوی دي چې مستقیما د ایران په سپورټ او د دوی په همکارۍ پارلمان ته راغلي دي. چې هغه دوه غټې قوې په افغانستان کې چې جایه او مقننه ده چې په دې کې د ایران نفوذ زیات دی او په دې کې نړیواله ټولنه زه ګرم ګڼم، ځکه چې دوی ترش ورکړه، دوی تر دې حده پورې دوی ورسول. دوی باید اول نه دې ته فکر نیولی وای چې آیا د افغانستان په حکومت کې داسې یو دښمن چې په ظاهره ځان دوست بولي او په ظاهره دی ځان د اسلام ټیکهدار بولي، حال دا چې هغه څه بدبختۍ چې په اسلامي هېوادو کې روانې وي دا ټوله منشا او د دې ټول هغه اصلي ریښه په ایران کې ده، او د دې د لاسه ده چې نن زیاتره اسلامي هېوادونه ښه ورځ نه لري. نو د دوی هغه ستونزې او مشکلات چې په افغانستان کې دوی وزیره مداخله کوي دا تر ډېره حده پورې زیاته ده. د بل طرف نه زه د ورور خبره تاییدومه چې دوی د طالبانو ته وسلې ورکوي، خو بدبختانه زمونږ طالب ورونه په دې باندې نه پوهېږي چې ایران د دوی دوست نه دی چې دوی ته وسلې ورکوي. دا فقط غواړي چې هم طالب د منځه ویسي او هم هغه منطقو ته چې د دوی د خوښې کسان پکې نشته، د دوی جاسوسان پکې نشته، او د دوی د تابع خلک پکې نشته دی، او د دوی هغه خبرې پنه چلیږي هغه منطقو ته لیږي او هغه خلک هم پرې تباه او برباد کړي دي. نو د دې په خاطر زه دا وایم چې یعنې طالبان باید په دې دومره سیاست باندې د ایران ټول شي چې دوی څخه صرف یو حربي په شکل یو وسیع په ډول استفاده کوي، هم خپل دښمن پرې وهي، هم امریکا ګټې لټوي.
بله ډېر مننه، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو، خیر دوباره به وصل شي. محترم عربشاه چمتو، تاسو د محترم یون د دې څرګندونو په ارتباط نظر لري چې وای ایران د طالبانو ملاتړ هم کوي، سره لدی چې ایران کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ایران مخالفت کو، البته کله ایران رسنیو ته مو ګورو یو قسم د طالبانو حمله ته هوا ورکوي، د ایران پوځي مداخله څومره جديده؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب او حبیب صاحب، تاسو ته او استاذ له طریقه د ازادي رادیو له طریقه د افغانستان ټول مظلوم ولست خپل ملت ته درل کوم سلامونه عرض کوم. عربه شو اساسي مسلې ته، البته تاسو او د افغانستان ټول وګړي په دې باندې پویږي چې درې لسیزي جګړې په افغانستان کې زموږ د همسایه وادونو عام ایران او هم پاکستان د هیڅ نوو مداخله نه صرف نه کړي او هیڅ نوو هر هغه څه چې دوی د لاسه شوی دي په مختلفو عرصو کې په نظامی او سیاسي او کلتوري خصوصا ایران ډېر سخت یې دغه مداخله کړې دي او وسې هم کوي. مطلب اساسي دلته دی چې دوی اهداف څه دي په افغانستان کې، دوی خپل سیاسي اهداف ته ځان رسول په خاطر باندې د مختلفو لارو نه د مختلفو تاکتیکونو نه استفاده کوي په نام د طالب، په نام د یو داسې څوک چې هغه د افغانستان د خلکو او د هغوی د آرامۍ د ژوند د ضعیفه کوي او هغه د افغانستان د حکومت د پیشرفت او د افغانستان د ترقۍ د پیشرفت مخنیوي کوي، داسې خلک استخداموي. البته تاسو به خبر یاست چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو تعداد سرحدي ولایتو لکه نیمروز کې څو پلاوي د افغانستان د مسله قوو لخوا نه مختلف النوع وسلې چې په ایران کې جوړې شوې دي د هغوی مار کور باندې دي، هغه زمونږ قوتونو لاسته راوړي دي. دغه جهانیان ته هم ثابته شوې ده چې او د افغانستان ولست هم معلومه ده چې د ایران مداخله په افغانستان کې په ښکارا لاسونه لري. ولې په تعصب سره باید خپل هیوادوال ته عرض وکم چې دلته زمنګ د حکومت او د حکومتدارانو هغه څه چې باید دوی کړی وي یا باید وی کړی، زه په تاسف سره باید ویم چې د حکومت د لوړپورو چارواکو لخوا نه د دوی مخه نه ده نیول شوې، بلکې دوی همیشه د یو ښه دوست همسایه
او د یو ښه مقامات حکومتي چی گفتن را شنیده ما شما که به عنوان یک همسایه خوب و در سیاست شانم از سیاست برادری از این مسائل یادآور میشن دائم حکومت افغانستان در مقابل ایران. شما چی فکر میکنین چی اقدامات را حکومت افغانستان میتونه که در خصوص مسائلی که شما گفتین مداخله نظامی و همکاری با طالبان از طرف با برخی از گروه های طالبان، گروه های مسلح در جنوب و غرب افغانستان از طرف ایران صورت میگیره، چی اقدام را میتونه حکومت سردست بگیره؟
جناب حبیب صاحب، حکومت میتونه که اقدامات جدی را داشته باشه، ولی ما بازم به تاسف میگم که حکومت اصلا به این تابحال، یعنی چیزی را که ایران کرده و در مقابل حکومت ما هیچ نوا، یعنی اقلا انقدر برای از دوها نگفتن که برادر تو در خاک ما مداخله میکنی، سلا را روان میکنی، اشخاص افراد مثلا میسازین بجره علت داده دلتا زن پویگم چه پو حکومت که داسی محافظه کار اشخاص و افراد شده ده چه ز فکر کوم چه زمون ده حکومت ده رهبری، یعنی راست که جناب کرزی حضور لري چه دوی تا باید قناتی ورکڑه پا دی بانده چه دو ایران مستقیم نمداخلی زمون پا خوره که، ولی پا تاسف سره دغا دوی دغا سی مشوره پکر کوم نبی ورکلی، یا با زمانگ دو جناب کرزی در جمهور با ورطا فکر شوه نه چه زورتا ورور ما واقع ماسا دشمنی که دا سنگ ورور دی دا سنگ همسایه دی چه اقا ما وجن اوزه دتا ویمه چه تز ما وروری سه فکر کوم چه دلتا زمانگ دا حکومت او دا دولت نرسی دیر زیتا لیدل کیگی.
سلامت باشین رهایی صاحب، شما چه فکر میکنین حکومت قسمی که چمتو صاحب میگن حکومت اقدام نکرده یا اقدام کرده نمیتونه، شما به چی باور هستین؟ آیا حکومت اقدام نکرده یا توان اقدام نداره؟
چیزی که من فکر میکنم مشکل اساسی در نظام ما است که حکومت ما تبعیض نداره، یعنی ایثار یک ملت تبعیض است، ملتی که تبعیض نداره ایثارگری هم نداره. ای تبعیض نه در وجود حکومت موجود داره و نه در وجود ملت افغانستان، یعنی باید ما تبعیض بیرونی داشته باشیم. هر ملتی که تبعیض بیرونی داشت او به نتیجه رسیدن، اما ما در داخل نظام خود و مردم خود تبعیضات داخلی داریم به نام قوم، طایفه، تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک تفکیک کردیم، جهادی و غیر جهادی ساختیم. یه عواملا سبب شد که ما را تضعیف بسازه و حکومت هم تضعیف بسازه. و مشکل دیگر در حکومت ماستن که نظام توانمندی از این نداره که از خود دفاع بکند در برابر مداخله همسایه. همسایه ما انواعات مداخلات در امور افغانستان در طول چند سال انجام دادن، اما حکومت هیچ گونه اقدام انجام ندادن و هیچ گونه اقدام از طرف حکومت صورت نگرفتن و همیشه در برابر مداخلات خشین بیرحمانی کشور همسایه حکومت از خود خیشتنداری نشان دادن. چیزی که ما فکر میکنیم نظام ما یک نظام ضعیف و ناتوان است و رأس هرم هم ناتوان است، نمیتوان است سیاست حکومت افغانستان از حاکمیت ملی افغانستان در برابر همسایه ها دفاع بکنه. این واضح است که همسایه های افغانستان چی ایران و چی پاکستان در طول تاریخ در امور افغانستان مداخله داشته بوده و حالا مداخله داره. حالا اونا کوشش میکنه که حکومت افغانستان در صحنه بین المللی کمرنگ بسازه، ولی نظام این درک نداره که از نظام افغانستان قویانه در برابر مداخله همسایه ها دفاع بکنه. ما در دههای گذشته ما دیدیم در سالهای 72 و 73 و 74 و 75 مداخله دو کشور همسایه یعنی ایران و پاکستان در امور افغانستان بودن که تمام بنیادهای اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی افغانستان این دو کشور همسایه از بین بردن. اما امروز که جامعه جهانی و 40 کشور دنیا در افغانستان آمده مدت 10 سال است، اینا تا هنوز نتوانسته خرابیای این دو کشور همسایه ما را در افغانستان آباد بسازه. این یک مشکل جدی است که در درون نظام ما وجود داره و نظام ما نمیتوانه از سیاست ملی خود، از حاکمیت ملی خود در برابر مداخلات کشور همسایه از خود دفاع بکنه و همیشه سکوت اختیار میکنه.
بله تشکر
و هر گونه مداخله رو که همسایه میکنه ما اینا رو برادر خطاب میکنیم و دوست خطاب میکنیم، از نرمی و ملایمت مسالمت آمیز ما کار میگیریم، هیچ گونه سیاست تند و خشین در برابر مداخله همسایه ما نداشته بودیم. اگر ما یک سیاست تند و خشین یا اکسل عملی به مثل انجام بدیم، ممکن است که مداخله همسایه کمتر شود.
بله.
ولی اونا تا هر اندازه که مداخله کردن ما خود آرام و سکوت گرفتیم.
بله. تشکر آقای صاحب. در این مورد میشه که نظر سایر مهمانان ما را بشنویم که افغانستان در موقفی است که اقدامات جدی را سر دست بگیره و برخورد بالمثل با کشورهای همسایه انجام بده. پیش از او میریم از شنونده‌های رادیو آزادی میشنویم. شنونده شما میتونید با شماره 0799-203-540 و همچنان 0700-822-755 تماس بگیرین و نظرتون را با ما شریک بسازین. اگر به اینترنت دسترسی دارین و فیسبوک دارین، صفحه زیر آسمان کبود سر بزنین و یک تبصره تان رو بگذارین. ما کوشش میکنیم در لابلای برنامه نظرتان رو شریک بسازیم. شنونده هم روی خط است. بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام.
سلامت شما. سلام صاحب.
سلامت باشید.
خدمت دیوانه عزیزتون.
مهربانی صاحب بفرمایید.
من از کوی بود که محمد اخیری سلام ضرورت نمیگر. حاضر صحبت شما برای شما. و جمهوری کافری ایران و جمهوری کافری پاکستان در هر هفته امروز مردم افغانستان تزار هسته و تزار سرده و فعلا ما زنان این رو داریم برسگرد حکومت ما چقدر تر اخیر بیتفایت و بیتنا که هیچ امروز زنان کنم موضوع رو بحث نمی کنه وزارت خارجی ما، پارلمان ما، مشکلان درگی ما بالاخر آقای کرده.
بله.
اما سوال من محترم این خیره
بله.
اونا هم در پارلمان آیا کنم این موضوع و تحت برسی قرار میتن نمیتن آیا افغانستان در آتای آخر چه پروگرام های رخواه
داشت؟ بله تشکر. سلامت باشین از خانم یون مشنویم.
بله اردون کتبم نوبت هر که روستا مهربانی و که آزادی رادیو تشنه آسمان لندی پروگرام.
سلام برادر.
علیکم السلام. بفرمایید صاحب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین خدمت مهمانای برنامه‌تون.
علیکم السلام.
امیدوارم صدای ما را قطع نکنید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
تمام حرفای می‌زنم راجع به کشور همسایه ما جمهوری اسلامی. البته قصد اهانت به هیچ شخص ما نداریم.
تشکر. سلامت باشین که اهانت نکنیم از خاطر از اینکه صحبت ما با بحث ما در چوکات باشه. بفرمایید.
خودم دارم از خصوصا خود دولت که مثلا چطور برای چنین اشخاصی که مثلا به طور بی‌شرمانه ما در افغانستان چهره های سرشناس بی‌شمار زیاد داریم مثلا اینا وقتی دیروز متاسفانه جناب آقای اکبری در بی بی سی بی‌شرمانه مثلا ما خود هزاره میشه ایم نامم یونس هستی بودن زنگ زدم و میخواستم این رو برش بگم که خمینی را قنجقه حضرت محمد او میخواهی مقایسه کنه. او قسمی میگه که مثلا فرض کن این کسایی که دیروز میگه مظاهره کرده یا در چوک شهید مزاری اینا با پلاکارت هایی که مثلا اینجا کابل از تهران نیست خائنین دیگه خیانت بس است. او با بی بی سی چنین اظهار میکنه متاسفانه که خمینی را میخواهی قنجقه حضرت محمد مقایسه میکنه که شاید اینا چند سال بعد بیایی که مگه حضرت محمد هم از عربستان به ما مربوط نیست. ما بخواهیم به جواب ایشان بگم که حضرت محمد جامعه افغانستان کلیش مسلمانه. ما هرگز این رو نمیخواییم مقایسه قد حضرت محمد کنیم ولی این به این معنی است که مثلا دیگه مثلا برای نوکری برای خارجی ها برای ایرانی ها دیگه بسه. بیشتر از این ما اگر به طور مثال شما میخواید این کار رو کنید کسایی هست که مثلا در بعض قسمت ها شاید باید تجلیل از بن لادن کنه. خب پس اگر شما این کار رو توجه دولت اجازه میده باید بر از اونا اجازه بده که سالگرد بن لادن بگیره. ما کاملا ما مخالف هستم خصوصا از شما لاقل از نماینده مجلس مهمان خود جناب ایشان دعوت میکردین قیوم سجاده دعوت میکردین که لاقل پاسخگوی از این مسئله میبود. لاقل شما کسایی دعوت کردین که اونا لاقل یک طرف قضا باید اونا میبود.
بله آقای یونس گفته شما بجاست ما کوشش کردیم و همی حالی هم همکار ما کوشش میکرد تا تماس تلفنی اگر ممکن باشه که با آقای اکبری داشته باشیم و اونا رو هم روی خط تلفن داشته باشیم تا صحبت کنن نظرشان اونا هم شریک بسازن چرا که خب رادیو آزادی کوشش کرده همیشه که بحث‌های متوازن و شفاف را برا بیاندازه اما متاسفانه که موفق نشدیم.
مکرات این را سوال کنید که چطور ایشان میتونن مثلا خمینی را با حضرت محمد مقایسه کنن؟ اول تو خود شیخ است، خود را عالم میگره، رهبر جهادی میگره. ما متاسفانه ما ترس از این داریم که کاری که ایشان کرده چوب ایشان را ملت مظلوم هزاران نخوره. اگر طالب دوباره سر قدرت بیاید چون خودشون مشخصه که مثلا در چهار دو کلمه مورا باز نوکری طالب هم میکنه، باز آدم های مظلوم هزاره ای که مثلا در مزار یک کولن قتل آن میشه، خودش باز راحت مورا زیر ریش ملاومر میشنه، ریش شانه میزنه.
تشکر بکنیم آقای یونس از شما. شنونده دیگر روی خط از بین که از اونا بشنویم که چه نظر و سوال اگر داشته باشن از مهمانای ما بفرمایید. رادیو آزادی صحبت کنید.
مهربانی وکړئ.
سلام معلومه کې دې حبيب صاحب تاسو او قدرمن څاروان صاحب تاسو ته درنو مېرمنو د رادیو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته وایم چې وادوال خبرخېل من ننګرهار.
مهرباني کوئ خضر خل صاحب.
څاروان صاحب له افغانستان نه خدشي یو چیلنجي جوړ شو د شاه خبره سي څو کند سي پاتو نو شول فلاسي نه اتکې منځله او د 10 د 14 سال اسونه په پاکل نو آیا د دې هیوادونو مداخله سره کوم تاسو ارزوي قدرمن میرمانه چې یو څوک راځي په ان په کابل کې دوی ته تر دې جا پورې راشي دلته دوی له ګریوانه ونی شي ورته کده کې دسي ده کده سي نه کې دارا کم ده بل څوک بیا راځي هغه ورته وسلې را لېږي بل څوک مثال دی هیو فون مداخله چې هغه کومکونه کوي د روسانو غوندې مداخله چې هغه یو بل نامه باندې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا سره کوم ارزوي تاسو قدرمن میرمانه دا اخیرو کې روان سر چې هغه سفیر کوم خبرې وکړې د مشرانو جرګې کې او یا بیا هغه نه وروسته هغه دوستم چې کومه غونډه وکړه و مونږ داسې نظام نه غواړو دا کوم نظام غواړو دا خو ظاهره خبره ده چې هغو خلکو د طالبانو په وخت کې له ایران نه مرستې اخیستلې نو آیا ایران به اوس طالبانو ته ډېرې مرستې ورکوي او که هغه مخکینیو دوستانو ته به ډېرې مرستې ورکوي او ولې د افغانستان دریځ د ایران او د پاکستان په اړه متفاوت ده پاکستان سره دوی ډېر زغرد چلند کوي مثال چې معمولي یو شی وشي پلیت ورالی او ایران ته دوی تر اوسه پورې غلي وو مګر هلته کابل ته ورته راورسېدل او دلته یې بیل ګریوانه ونیول عکسونه یې ان تقریبا کېدای شي د هر په دروازه باندې لګولي تصویران یې ورته ولګول دومره مداخله چې تر سمو پورې ورسېدله اوس ولې دوی پورته پورته لېږي ولې
بفرمایئ. رادیو آزادي
بلې اورو. مهرباني وکړئ.
شاکر لکابل خبر کوم تاسو کور د سلامتنه
سلامت اوسې شاکر صاحب.
ما خو خپل یو نظر ده چې تلیفون را باندې قطع نه کوي د خپل نظر ده داسې تر څو پرې دغه حکومت برقراره وي نو دغه مداخلې به د دښمنانو په دغه وطن کې روانې وي یقینا د ډېر وطنونه او د ډېر دښمنانو له طرف نه په افغانستان باندې قسم قسم ظلمونه کېږي مداخلې کېږي ایران سره مثلا دغه مداخلې شروع کړې په افغانستان کې او د دغه چې خلکو د مشخص اعلان له طرف نه د دغه چې خلکو لمانځنه کېږي دا یقینا بالکل د غندو مواد ده په یوه خبره دا ده چې کار دا ده چې دغه مسایلو ذکر هغه څوک وکړي چې هغه بې طرفه وي افغانستان ته داسې چې په شروع ده که پردن یو سړی د امریکا له طرف نه تنخواه اخلي نو هغه به د ایران پسې بد وایي او که د ایران نه تنخواه اخلي هغه امریکا پسې بد وایي او که د فرانسې نه تنخواه اخلي هغه مثلا د فرانسې ضد پسې بد وایي نو خبره داره پکار دا ده چې دغه قضاوت او دغه مسایل یې هغه څوک ذکر کړي چې هغه بې طرفه وي افغانستان متاسفانه چې له داسې خلکو نه جوړ شوی ده دا اوس ټول حاله داسې خلک واکمن دي چې د یو بل هېواد تنخواهیې خوري او بل باندې انتقادونه کوي که فردن ایران دغه فرهنګي یا مثلا نور یرغلونه کوي دغه یرغلونه د نورو دښمنانو له طرف نه هم روان دي موږ دا منو چې ایران مثلا د هغوی د شخصیتونو دلته لمانځنې کېږي دا یو ناروا یو بد عمل ده حتی ایران خو لا پرېږدو لمانځنې خو لا پرېږدو چې ایران مستقیمان یا غیر مستقیمان دی یوه ډلې په واسطه باندې ډېر قتلونه کړي دي نو په کار دا ده چې هغوی د
ډیره مننه شاکر صاحب دا کافی وخت مو درکو کور دې ودان سلامت اوسې ټلیفون مو دې هم نه کو قطع ټلیفون مو چا نه قطع کو چې له موضوعي خارج
بله البته سوال اول شنونده ما از ولایت ننګرهار داشتن از خانم یون. خانم یون بفرمایید اگر به یادتان بود من تکرار میکنم.
بلې زه فکر کوم چې لکه ما مخکې هم تکرار وکړه چې نړیواله ټولنې غټه اشتباه ده وه چې په افغانستان کښې ورته اول د بند توافقات لومړي بند کښې هغه کسان واکمن کړل چې د هغه د افغانستان د خلکو د خوا ډېر منفور خلکو او د ایران په کښې مستقیما په دې کارو کښې لاس وه او همهغه خلک یې په موږ باندې حاکم کړل وروسته بیا هم د دوی دپاره شرایط برابر کړل او د دوی مخنیوی ونه کړ چې بلاخره په حکومت په ډېرو مهمو پوستونو کښې نن د ایران اجنټان ناست دي همداسې په پارلمان کښې لکه زمونږ ورور چې وویلې کله چې د انتخاباتو کمیسیون په راس کښې داسې کسان راغلل لکه په دې دا په دویمه دوره کښې چې مونږ د پارلمان انتخابات لرل دوی مستقیما د ایران سره ارتباطات لرل او نن په مونږ په پارلمان کښې وګورو تقریبا
شما زمانی که بله خانم یون بله میخوایم نظر شما رو بشنویم تفسیر شنونده هم همین بود که شما خودتان یک عضو پارلمان هستین و شما اتهامات را که وارد میکنین بالای برخی از افراد به شمول اعضای کمیسیون انتخابات و سایرین و خودتان میگین که در مجلس که هستین افراد هستند که از طرف ایران تمویل شدن و به مجلس راه یافتن شما به منابع دسترسی دارین به حکومت دسترسی دارین زمانی که شما نمیتونین این مسائل مطرح کنین مردم عادی چی بگوین؟
بدبختانه زه تاسو ته دا خبره کوم چې موږ په پارلمان کښې څو وارې دا خبره یاده کړې ده خو زه تاسو ته بیا هم دا خبره کوم چې د حکومت په ډېرو مهمو پوستونو کښې د ایران اجنټان شته نو موږ آیا دا شکایت چا ته وکړو موږ فقط مقننه قوه یو موږ هم دومره کولی شو چې غږ پورته کړو نور پاتې اجرایه کار د هغوی د حکومت په لاس کښې دی خو بدبختانه په حکومت کښې هم د دې پاور د دې قوت ډېر زیات دی نو د دې په خاطر فقط یوازنۍ لارې د حل دا ده چې ولسونو ته مراجعه وکړو او نړیواله ټولنې نه مرسته وغواړو چې موږ د دغه همسایه د لاسوهنې څخه خلاص کړي بدبختانه دوی دومره اوس په هره برخه کښې په همدا اوس د رسنۍ زه په افغانستان نیمې رسنۍ د دې د
کردن یک موضوع اگر شما فکر میکنین که موضوعات را که شما مطرح میکنین ادعای را که شما دارین اگر واقعا یه ادعایتان جدی باشه فکر نمیکنین که با مطرح کردن یک موضوع در یک مجلس با مو اکتفا کردین شما تو نکردین که موضوع را دنبال کرده باشین خب نماینده های مردم هستین رفته باشین به ریاست جمهوری به رئیس جمهور که در رأس عرصه قوه قرار داره با اونا این موضوع رو در جریان گذاشته باشن
هم دا خبره نه زه تاسو دا خبره تکرار ما چې من تا هغه کسان چې د ایران پورې ارتباط لري او په پارلمان کښې ناست دي هغې معلوم دي مشخص دي یوازې موږ وکیلان نه بلکې د افغانستان ټول ولسونه هغه پېژني خو بدبختانه همهغه اکثریت د حکومت د خوا سپورټ کېږي نو موږ دا مشکل چا ته ویسو همدا اوس په پارلمان کښې داسې وکیلان شته چې کورونه په ایران کښې دي د هغوی نه دستور اخیستل کېږي مګم حکومت څه خبر دی حکومت کښې هم دې قوي پایه لري نو آیا موږ چا ته شکایت وکړو مشکل په کوم ځای کښې حل شي
بله یک از آقای رهایی که عضو مجلس مشران جرګه هستن خانم یون بله شما میگین که شما صدایتان بلند کردین اما حکومت نمیشنوه بیاین که از آقای رهایی بشنویم که عضو مشران جرګه هستن آقای هدایت الله رهایی شما چی فکر میکنین آیا واقعا حکومت این کسایی که به گفته خانم یون ارتباط دارن با ایران و دیگر کشورهای همسایه اینا در حکومت هم مقتدر هستن و قوه اجرایی توان برخورد با اینا را نداره
و چیزی که ما فکر میکنیم در پارلمان تعداد از گمشته های وجود داره که ارتباط مستقیم به استخبارات همسایه وجود داشته و حتی در قوه اجرایی هم تعداد اشخاص های هست که در حلقه های ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه بعض کشورهای خارجی آویزان است این مشکل در درون نظام افغانستان وجود داره چی در مجلس مقننه و چی در قوه اجرایی افغانستان این مشکل وجود داره ما نمیدانیم که حکومت در این راستا چی اقدامات انجام خواهد داد آیا انجام داده میتونه نمیتونه چون حکومت توانمندی مدیریت این موضوعات نداره اگر توانمندی مدیریت این موضوعات میداشت هرگز اشخاص چی در درون قوه مقننه و چی در درون قوه اجرایه گماشتای خارجی نمیشد این مشکل در نظام موجود داره ولی چیزی که ما فکر میکنیم نظام ناتوان است این ناتوانی سبب شده که ما به هر سو بریم و به هر حلقه آویزان شیم
بله سیب
اگر واقعا حکومت ما قوی می بود مدیریت می داشت هرگز همچون مسئله در پارلمان یا در بخش قوی اجرایه وجود نمی داشت.
بله ډیر مننه خضر خل صاحب له ننګرهار څخه ویل وای ولیل د ایران او پاکستان ترمنځ متفاوت دریزونه دی افغانستان حکومت غوړه کړی دی د ویل چې د پاکستان مداخله په برخه کې زر عکس العمل شي او د ایران د مداخله په برخه کې څه نه وای چمتو سه تاسو زموږ له دوه نورو ملمنو محترم یون او شاغلی ریحایی سره موافق یاست چې ایران سره ځکه بل ډول برخورد کیږي چې ایران هم د افغانستان په مقننه جرګه کې او هم دغه راز په اجرایه قوی کې نفوذ لري او کسان لري علت تاسو همدا بولی؟
جناب سروان صاحب زه دواړه هیوادونه هم څه هیوادونه پړ ګڼم یا په دې مداخلاتو کې د دوی یو شانتې حضور په افغانستان کې د امنیو د بې امنیتیو په لار کې د دواړو هیوادونو ونډه یو شان ګورم په دې معنی باندې ګوري د ایران مداخله په مختلفو ارسو او د مختلفو لارو کې وجود لري بالفعل په افغانستان کې دوی خپل هغه اجنټان په اصطلاح باندې او هغه اشخاص پر روزلي دي چې د دولت په لوړو چوکو کې کار کوي و بل دا چې کوم دې وقتون ته نظر واچو چې زمونږ غریب بیچاره هیواد ول هم په پاکستان او هم په افغانستان په ایران کې مهاجر دي په دینوم او هغه نوم باندې په ایران کې ادامېږي ولې په تاسف سره باید عرض وکم د افغانستان ملت ته عرض وکم چې د افغانستان حکومتداران د افغانستان لوړپوري چارواکي دوی باندې سترګې پټي او هغه علت او دلیل دا دی چې یو تعداد اشخاص افراد خپل شخصي منافع او ګټې لري په دې کې دا هغه پټ رازونه چې دوی د پاکستان او د ایران دولتونو سره لري نه افشا کوي ولې ملت ته دا خبره افشا ده ګوري راځي موږ د کونړونو ولایت د افغانستان د کونړونو ولایت د پاکستان د ښکاره مداخله چې په هغه کې زمونږ ډېر تکړه جنرال امر خیر هلته په دغه کې
مقابل کې سوال
وجهږي
پاکستان مداخله خو تل یادی شي لیکن د ایران په ارتباط هیڅ هم نه ویل کېږي د دې علت هم دا ده چې په افغانستان کې ایران ډېر نفوذ لري په حکومت او په شورا کې دا علت دی او که چېرته دواړه نفوذ لري نو ولې بیا د پاکستان مداخله یادی شي د ایران نه یادی شي
شک نشته ده د پاکستان د ایران مداخله په دې ورځو کې زیاتې شوې دي وګورئ د هغه نارامۍ چې زمونږ په جنوبي ولایتونو کې رامنځته شوې دي ګورئ دلته مستقیمن هغوی سلا او وسلې ورکوي خو زمونږ په دولت کې اشخاص او افراد لوړپوري چارواکي بوجې د پیسو ځان سره راوړي چې لاړ چلته ګورئ د بوجې د پیسو ځان سره راوړي ایران ته لاړ شي او هغه د پسغر د سره په ایمانداري سره په اسلامیت سره په افغانیت سره دا ورته نشي ویلی چې کاکا ته زما په داخلي چارو کې مداخله کې ستا سلا او وسلې نیول کېږي حال دا چې موږ په خپله په زمونږ د افغانستان ملت او د خلکو سودا او دې کې د یو څو تشویشات دلته شته دی سروان صاحب اوس اته څلوېښت بهرني هیوادونه بالفعل په فزیکي لحاظ باندې حضور لري په افغانستان که دا خلک وځي زه فکر کوم چې ایران به اولنۍ هغه څه به وکړي چې دوی به زه فکر کوم چې یعنی بیا به اصلا دوی دا فکر او دا سنجش
کړي د محترم یون نظرم واخل په همدې موضوع چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ متفاوت دریزونه د افغانستان حکومت لري آیا محترم یون د دې علت خو بده نه وي چې ایران که مداخله کوي هغه د مذهب تر پردې لاندې کوي شاید په همدې خاطر هم د افغانستان حکومت عکس العمل نشي؟
بله بله زه فکر کوم چې افغانستان د پاره ایران او پاکستان دواړه یو شی دی خو د ایران سیاست داسې دی چې د بوسو لاندې اوبه تېری دوی او دوی دا چې پل په حکومت کې غټ سپورټ لري اوس ګوره ښه مثال زه تاسو ته ښیم په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو مدرسه جوړه شوې ده د حکومت دخوا دوی ته ځمکه ورکول شوې ده په راس کښې هم داسې کس دی چې په حکومت کې ډېر نفوذ لري خو بدبختانه په دغې مدرسه باندې ایران یو نیم سل میلیونه ډالر مصرف کړي آیا حکومت دومره پوښتنه نه کوي چې دا مدرسه وی دا دی وطن دا اولاد د پاره هیڅ مشکل نه خو موږ په دې باندې پوهیږو چې دا مرکز د جاسوسۍ دی او په دې کې تربیه کېږي جاسوسان د افغانستان د ملي ګټو په ضد مګم بدبختانه حکومت د دې په مقابل کې نه جواب لري او نه څه ویلی شي ځکه چې په ډېرو جګو پوستونو کښې یعنی په اول او په دویمو پوستونو کښې وروسته د ریاست جمهور رئیس جمهور نه مهم کسان پکښې ناست دي چې مستقیمن ارتباط لري د ایران سره نو آیا په یو په حکومت په راس کښې چې دغو مهم پوستونه څوک ولري او ټول واکم د ایران په لاس کښې اوسي آیا څوک د دې جرات کولی شي چې د دوی په مقابل کښې جګ شي او خبره وکړي بیا چې خبره وکړو شکایت وکړو هغه مرجه چې دا واوري او د دې په مقابل کښې اقدام وکړي هغه به کم یوی هیڅ مرجی نشته ده. میډیا د دې په لاس کې ده، حکومت د دې په لاس کې ده، مقننه قوه د دې په لاس کې ده. یعنی هر مرجی ته چې ته غواړي شکایت وکړي هغه د دې په لاس کې ده. په میډیا کې دوی دومره سرمایه ګذاري کړې چې تمام ورځ په افغانستان کې تبلیغ د دې په ګټه کیږي. دا ډېر د تعصب ځای ده چې نن د خمینی په خاطر د دې خاطر چې دا پلین ونیو چې په افغانستان کې یعنې تاسو راشي، یعنی داسې ورځپاڼې دي چې د دې پاکسو باندې ډکې دي چې دا ټول چا د خواسته پوټ کېږي، د ایرانیانو د خواسته. بهترین مثال یې د انصاف په نامه یو ورځپاڼه ده چې دا مستقیماً د
روزنامه را شما نام گرفتین. همین روزنامه در دست ماست و این روزنامه را صدای افغان خبرگزاری خود مستقل عنوان میکنه، نشر کرده.
او تلیم پتندید خمینی و خامنه ای اکسون چاپی کنه هر روز یا جمله ای
بله وصف. البته خوب دمی روزنامه در دست ما ماست، در یک بغلش در یک گوشه بالای این روزنامه تصویر از امام خمینی دیده میشه و در خط اول این روزنامه که میخونه میگن در دیدار نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در امور افغانستان با سفیر کبیر جمهوری اسلامی در ایران مطرح شد. اینجا یک موضوع مطرح شده وقتی زمانی که شما ما برداشت ما ای بود در لحظه اول و در آغازین که خب البته نماینده تامل اختیار آقای شیرازی در امور افغانستان شاید ایرانی باشه، اما بهتر در ادامه که میریم میبینیم که آقای حسینی مزاری اینجا گفتن که اینا نماینده تامل اختیار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در امور افغانستان هستند که با سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند، که مطالب ازی را در ادامه برنامه خدمتتون تذکر میتونم. اما آقای رهایی میخوایم در این مورد هم بشنوم از شما که خوب ائمه یا آیت الله العظما هایی که در ایران هستند اونا میتونن نماینده های در امور افغانستان داشته باشن؟
آیت الله العظما هایی که در ایران وجود داره در افغانستان بعضی نماینده هایی داره که اونا به نمایندگی از آیت الله العظما ها در بین مردم در بخشای مختلف اونا کار میکنن. ولی چیزی که ما فکر میکنیم در رابطه با آیت الله امام خمینی، یک شخصیت دینی بوده، این متعلق تنها به جامعه ایران به یک جامعه تشیع نیست، خمینی متعلق به تمام جهان اسلام است. در مورد آیت الله خمینی ما هیچ چیز گفته نمیتونیم چون یک رهبر مذهبی است، اما مسئله مداخله سیاسی ایرانه. ما با وجه احسن تقبیح میکنیم که ایران به هیچ وجه مداخلهشان در امور افغانستان صورت نگیره، چون مداخله سیاسی ایران خطرناکتر از مداخله کشورهای خارجی است. اگر امروز کشورهای خارجی در افغانستان مداخله میکنه، حداقل در پهلوی خود انکشاف با سازی امرا نداره. اگر ایران یا پاکستان مداخله میکنه در امور افغانستان، اینا مداخله نظامی داره، مداخله دینی داره، مداخله مذهبی میکنه، مداخله فرهنگی میکنه، مداخله از اینا بجوز و این ساختن افغانستان، تخریب افغانستان، بجوز اختناق دیگر هیچ کار اینا نداره. مداخله از اینا واقعا خطرناک بوده. در طول سه در جنگ که در افغانستان، جنگ هایی که در افغانستان بوده، قسمت بیشتری از مداخلات کشورهای همسایه ما بوده که وی بعد از ایران و پاکستان هستند. اینا بودند که در امور افغانستان مداخله کردند، جنگ‌های قومی، جنگ‌های مذهبی، جنگ‌های مختلف را در افغانستان راه انداختند، حکومت‌های ایالتی در ولایات افغانستان ایجاد کردند، پایگاه‌ها ایجاد کردند. این حکومت‌های ایالتی بودند که تمام بنیادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی افغانستان را نابود کردند، که امروز ملت افغانستان به این مشکل مواجه است که تا خرابی های از اونا را اعمار بکنه. چون دولت ایران در یک دهه در امور افغانستان خصوصا در هزارجات مداخله کرد. زمانی که مداخله ایران در هزارجات صورت گرفت، در دوران جهاد، بجز جنگ داخلی دیگر هیچ چیزی نبود. قوم با قوم جنگ بنداختن، به نام خان، به نام ارباب، به نام طب و طبقه اینا تفکیک میکردن و با سطح ها شخصیت های وطنی ما به نام ارباب، به نام خان، به نام آجی، به نام دارغه توسط ایرانی ها از بین رفتن، که این مداخله ایران واقعا نابخشودنی است. ما دیگر نمیخواهیم که مداخله سیاسی ایران در امور افغانستان خصوصا در هزارجات پیاده شود. اگر این مداخله پیاده شود دیگر در افغانستان هزارجات وجود نخواهد داشت، برمیگردد به دورانهای گذشته. امروز تنها حکومت که فعلا در افغانستان وجود دارد به نام دولت انتخابی که امروز ما دارای پارلمان هستیم، دارای کابینه هستیم، دارای رئیس جمهور انتخابی هستیم، و از اون زمانی که این نظام تحت رهبری حامد کرزی به وجود آمده، مداخله ایران خصوصا در هزارجات به کلی قطع شده. ولی برای فعلا ایران کوشش میکنه که در هزارجات و در افغانستان مداخله خود صریح بسازه، ولی امروز مردم ما آگاست، بیدار شده و نمیخواد که مداخله یک کشور خارجی در امور افغانستان انجام بیابه. این یکی از اهدافهای اساسی مردم افغانستان است. و پیشتر موضوعی را که اشاره شد که تجلیل در رابطه با وفات امام خمینی یک نوع مداخله فرنگیز، ولی چیزی که ما فکر میکنم این تجلیلی که در رابطه با وفات آیت الله امام خمینی صورت گرفته یک مداخله فرهنگی نیست. چون خمینی یک شخصیت اسلامی متعلق به تمام جهان اسلام است، یک شخصیت بزرگ جهانی، باید در تمام کشور اسلامی باید وفات ازو باید تجلیل شود.
دیره مننه واشه دیر کم لرو سر یو پشتنه مال محترم یو بگه فکر نکوم چه وی را سر تلفون لاری لیغی سخی و پشتنه مکوله یو آوریدون که نجیبولا ایمیل کرده ویلی دی چه ایران وای خپلو جنتانو تا جعلی دیپلومونه ورکوی دی پوهانتونونو او بیا افغانستان تر رالیجی چه پلوارو چاکویو مقرر شی دا مسئله چمره ممکنه ده؟
بله دا واقعیت لري تقریبا دا بيخي يعني سل په سل کې ورته دوم چیران ډیر پراخه دغه لري پلانونه لري اساس جالي ډیپلومونه ورکي هغه روزي د افغانستان تر لګي دغه خطر په حکومت کې او په پارلمان کې اجنټان نه سي بس زمينه او برابر کې په مهمو پوسټونو کې دی ځای پځای کې بعد وخت نه چې نړیواله ټولنه عددینه